ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسیدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. دی وایي اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي، او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي پراختیا په اړه به خبرې وکړي. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارون کې پتوګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنی دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنا دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنا دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانی په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اوري.
په فرانسې کې له پرونو انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتیجې شي چې افراطی شي اړخو په دغه انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماری لوپی په مشهد د ملي جبهه ګوند به د کډوالو څخه د ویری او په پاریس کې د وروستي تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې شي نتیجې ترلاسه کړي وي. د ملي جبهه ګوند مشر پرون خبريالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشي جی او نه غواړم چې ل رای ورکونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیر بیا د فرانسې صدر اعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یو ونی مخکې تر سره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو شي نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څیړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو په کې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېد او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسي او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لویدلې او په مصر کې یوې میاشتې سختریزې ډلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یو ونې مخکې له یوې ملي ټول پښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټول غړیو په یو خوله د پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همدارس په دې ټول پښتنې کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې ډیرول یو شمیر ووتل. د ترکیه د اناتولیا خبري اژانس د راپور لمخې د باشي قاله کمپ یو شمیر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپ د استل شویو پوځیانو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیه ته لیږدول شوي او که په عراق کې بل ځای ډیر کړی شوي دي. د امریکا او اروپای ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې لمخې به تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوي بلل شو. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یو بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کېری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لوی خرونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د مونږ اجرایی رئیس کله چې له دغه کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کوم برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خصوصي اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکړي.
د فراخ خلق د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مندي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالي چارې مثلن شې دي تخنیکی چارې هم آمادهږي او څه پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلال او که به مردار او دغه ته به مونږ نه کاتې چې دا خو یار استعمال شوی دی موږ به په هغه باندې پرېکوات یې مونږ تار واخیست که به تار پاکو که به ناپاکو په هغه به مونږ وټکو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرائیه ریاست ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کانفرنس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبري وسی. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکو رول لري هم د ځل د نورو مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لوی اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د سه‌شنبه ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپل غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرائیه
دی وی افغان حکومت او شخص اجرائیه رئیس په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. ل غړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمې جو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي.
در همکاري های منطقي خود شو.
د شغلی رحیمی په خبره اجرائیه رئیس عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوړخیزې ناستې ولري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز افغانستان پر ستر کان مساینک باندې د پنګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپو د پهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړای سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پنګونه په افغانستان کې راجلب کړي نو دا به دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بود چې هغه اقتصادي بود ده. د مونږ اجرائیه رئیس کوشش چې له دوی کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومه برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خصوصي اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړي سي. د زیاتوی چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناتو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولای شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیز وکړي. د فراه اوسیدونکو وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراوله د روسیدونکو د اوبلنګا د نلیک غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي چې دغه نلیک کار په لښنه ډیر کورونی ته به کاری او اقتصادي اسانتیا وی رامنځته شي. دغه نلیک د ترکمنستان لارې هرات، فراق، قندهار او سپین بولدک لارې پاکستان او بیا هندستان ته غزیږي. فراوله روسیدونکو وایي چې دغه نلیک په واسطه سره به لوی خدمات کار پیدا شي او بلې خو به د ګاز او بیا هم راټیټ شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا کار جدي ونیسي او پرېنر دي چې ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس په نه وکړي.
زه احمد شاه د فراده ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بر پسې ویني چې ګاز به ارزانه شي. کارګران شاید چې په دې کې په زرهاو خلک کار پکښې واخلي، برخه پکښې واخلي، ویني پر کار بسي، خلک د بیکاریانو څخه به وژغورل شي.
محمد قاسم یم د اوسیدونکو د فراده ولایت. ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډېر ارزو لري چې جرتره دا کار شروع شي. ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاس ته به د سوخت زمینه مساعده شي.
پاندی هر کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دا پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتر دی او نږدې 1500 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګاز استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت و له فراه څخه. اقتصادي کارپوهان ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په ښېګڼه او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادۍ راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکېل لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمام شي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا 2 کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پایل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته اماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه اماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت کې یو پروژه افتتاح کېږي، حتما د دې مالی چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالی برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د 2 کال راهیسې په دې پروژه کې دخیل و هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې، چې خوشبختانه ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فیزي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغه پروژې افتتاح د دغه سې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نکي؟
رقم مخکې مې چې څنګه وکړه د دغه پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ 400 میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه فیولا افتخار خبرې مو اورېدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونه کړې دي چې اسدالله لودین کتنه ورته کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼه په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره داده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنۍ څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تام کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغه پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغه پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغه پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده چې د اکثرو موضوع د ټاپي پروژه وه. د ټاپي پروژې عملي کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځنګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول لوبوي، خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځنګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري کنه. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دي، خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړې څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسی. د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالي رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
کله چې نوای سفر سفر کړی دی چې جمهور د مشتین او سره کتلې دي چې په وګړو کې وزیران شورا کې هم د مشکلات سره وړاندې کړي دي او هم د ترڅنګ ملي امنیت ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص دې اتل په دغه برخه کې ورته کړو چې لمن ته خاص توجه وړي چې لمن هغه ستنه چې مشکلات سره مخ کیږي په ځای کې ستونزې دي، هلته دښمن ډېر تعرقات کوي، هغه ځای کې بشپړ عملیات شي.
یو غربي ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي، د امریکا ځانګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکېل شوي دي. مرجع د هلمند یوه ستراتیژیکه ولسوالي ګڼل شوې چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلوالو لاسته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي، د روانې میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنگین ولسوالیو دغه راز باباجي سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حمله وکړې. دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران، سرتیری او ملکیان شامل و خوشې سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجی ولسوالی کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته هغه شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجی ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي، رسمي شی موږ ته دمه په رسمي موږ ته شی نه دي راغلي. خو اوس فعلا د مرجی ولسوالی وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی، هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجی ولسوالی کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی، د دې لپاره امادګي لري چې تصفیری عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي، د هلمند زیات شمالي ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سشکل پر مساکله او نوزاد ولسوالیو ولکټینګ کړه، خو شمالي ولسوالۍ باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډېرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یوه اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند مشر مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په 1409 رامنځته شوو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونیو انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل، لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هېڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنکړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین، تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین کارپوهان وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپل ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخي لا هم خطرناک دي او له خلکو یې وغوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په 5 نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هره سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل له شاجویز خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او گاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لی کی باید د غازو د پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هلمند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لی کی معلومه سو چې پاکستان پر خپل ژمنو وفا نه کوي او خپل وادو دروغجن ثابت شو چې به هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. اسمت څاروان د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکارۍ او سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. اجرایي رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولې دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې شي چې افراطي شیعه خو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه نه ده موندلې چې الوتکې دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. در منستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون ویل چې دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیه دولتي خبري آژانس نن دوشنبه ویل هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې نجیب زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رساب نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ رادیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړی کړی.
زه مطمئن یم چې یو سالو سالور شپته هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتی سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي. هغه پنګوال چې غواړي افغانستان ته پنګا چاونه کوي پویږي چې افغانستان د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغه ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته ان شاء الله پنګا چاونه کوي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپته هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل سوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتواني چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخص کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړاو خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر دې ډیر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 25 پوله، یو یورو 23 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستانی کلدار 428 افغاني.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې مو اوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینه وار کوي او په وینوي رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
اته شو ډاکټر صاحب زخمې ګنډل غواړي.
هو وروره ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسې پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی نه به دې ګنډل.
لږ حوصله وکړه دا دې اوس کار خلاصېږي. خورې و دې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلی سوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب لاسوفی را ولویدم سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی داسې نه راته ښکاري چې لاسوفی لویدلې اوسې.
نه نه بله خبره نه ده له زینې ولویدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه هغسې خبره نشته. اخ سر مې
بس دا دی لږ پاتې دی نور نه پټې پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله. درې قلمه دوامې درته لیکلې دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده. خدای مهربانه دی انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې
خدای په امان.
په مخه مو ښه شه.
صابر وروره سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې دوا دې وخوره ښه کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
هی هی چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی سیده. څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه هغه ورندار مې د نعیم کډه ناروغه وه ډاکټر ته یې بوتله.
ښه خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی رابسي تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وی دلاور خانه.
نه کور دی ودان سیده. راځه چه برا سر وڅکی راځه.
نه خیر یوسی هغه بر کلی کې مې چا سره کار دی هلته روانوم ته مې ولیدی. ما ویل پوښتنه دې وکم لاړم د خدای په امان.
ښه ورځه الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نعیم درک معلوم نشو؟
نه ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورخطا ووت، ښځې م ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نهی نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یي.
لا حول ولا ستا، زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایي چې ژبه یې اوږده شوې ده.
وایمه غلی شه نو.
ښه دا دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګورې؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چېرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چېرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغې ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ دا څنګه یې دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستې. نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
او شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه د دوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سارانوال صاحب، دا مې خور ده.
ښه، خورې هغه چوکۍ باندې کېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلی او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همداته یې.
خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا یې اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې، دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب، وبښئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما.
ښه، دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پراته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صابر وروره، اوس به څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیلا او زهرا.
وی ورکه سي دروازه ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاست؟ څومره در پسې خفه شوی مام؟
موږ هم در پسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، د لمر خوا ته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
هی فرزانې، دی ټول خپل کور ته ناراضي
نه می پریدی ټول ورځ د کور کارونه را باندې کوي
هی رښتیا اوس د سر ښه شوی دی هغه غوا چې وهلې وه
هو هیلې اوس شکر ښه شوی یم پوهېږې دومره یې کلکه ووهلم عینې ایسته واچولم هیلې ښوونځي ته ځې
نه نه ځو
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدې
نه امتحانونه خلاص شو رخصت شولو موږ خو تا غوندې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي داسې مه وایه ورته هغه خپله خفه ده ته یې نور هم خفه کوې
هو ډېر مې زړه تنګ دی یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې ښوونځي ته تلمه بېرته یې رانه وویستلې ویل یې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه د کور کار دې کوه نور نه شه تلی
څومره خفه یې راځه چې لوبې وکړو خفه شې
ښه پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخه را یادېږي
ښه راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو
سمه ده هغه ونه به مو جر وي
ښه یو دوه درې منډې کې
یو ما نشي کې کولی اوف اوف سر مې
دغه دې ومینیولې ولې فرزانې سر دې خوږېږي
نه سر مې راباندې وګرځېده وی اوف سر مې پوهېږې مور او پلار مې خبر نه دي هغه ورځ کرونیولی وم ټول دومره وېرېدلی وه بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې
هی رښتیا ستا مور هم ناروغه ده صابر ماما لې کلینیک ته بوتله ټیکره یې په وینو وه
څه ولې په مور مې څه شوي وه
خیر ده مه ژاړه فرزانې
په مور مې څه شوي زورې
هلا فرزانې ملک کاکا راغی
هو
بل سړی یو مور سره دی
وای ته باندې راوتلی یم اوس به څه راته وایې زه لاړم
هی فرزانې ولې منډې وهې وی فرزانه څومره وویرېدله هیلې دا ولې
درنو اوریدونکو ستاسې په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای شو که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره یې قانون ته مراجعه وکړه په دواړو صورتو کې یې ګټه یا تاوان څه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان دایکندي پروان پنجشیر فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. وسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل خزو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ایزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه خزې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او خزې په بیلو بیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 اتیا تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابيږي. د خزینه رای ورکونکو شمیر 1,10,000 او د نارینه او شاو خو یو اشاریه 3 میلیون ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پریږدي چې څملي په دوه پخوې کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحی او ناپاکو وسایلو پری کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغ وینو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامه روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامه روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړل لري. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلی اروال په وینا دوی د هیواد په کچه دیج زره صحی کارکونکو روزلې چې 50% خزینه دي.
د عام روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولې شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږه همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. په خاطر دې مونږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې لس کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروی کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي. دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
خغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحی کارکونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنی موږ دا اوس دایدانه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوسي. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروی ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 3,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 3,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوه. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 306 ته دراټیټ شو. یعنی دغه کچه نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي. خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري. انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامه روغتیا وزارت لخوا د زیګون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحی په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامه روغتیا وزارت زمونږ د ډپارټمنټ. مونږه تقریبا د 200 شاوخوا کې آشیانه صحی په لرو پرتو سیمو کې د کندی کې، په بدخشان کې، بادغیس کې او حتی په هرات کې دا جوړ کړی دی. دا آشیانه صحی د همدغه روغتیایي ستچ پټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خاطر چې په دغه صحی آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحی ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې چاوي دي په ذریعہ باندې هغه ماین دي د مریضی او ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل د کار د چاغت آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او لدې بابت یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ برابرونه ولګیدل هتی په پامام کې ناشته زو خدای ته ما خوستا ناشته ملګی ز ازنګونه وسول ما راو خو ز جګسونی په خود سره تمام شپه ز په خوب سره ناشته کومره تکلیف کېده ما وی ته خدای بختور او باغی ته د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې مینا خد په یو شاته ناشته خاص په سیمه د شادي سره نه ولا دام لا نه سره نه نو بم ک د هدي ماشين چاړو به وای ماشین چاړو په باندې و پریکا او کبه حلاله او کبه مردار او دغه به مونږ نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت موږ باید په باندې پریکا وای ته مونږ تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مونږ ټک زنانه ډاکټر ته تللې ام وای د تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی ته تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به خط لیغه ده
ما کاکل ټولنی کې وا سنه هم ورکه و خو دې چټاله نامناسب ځای کې ولادت ورکړی و. کله چې ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات شوله. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړ و. ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دې ولادت کړی دا کوم میکروب سیدی دی وینې له طریقه دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقه کې دې په جوړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړی ده. ځینې موسن میرمنې زړې ښځې سیدی هغه حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خزه سره دوی کوي سه خزه موږ نه ځای سی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي.
درې ورځې په چار درد ناست او ما دی ته مې سوالک سی هغه خوندريزي را باندې راغله. درې ورځې هم دی ایوان پنځه کاته وه هیڅ کاری سونه دوا سونه کسه او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او درې جنو کوي اینه مې ټول خپل سر پیدا سي دا سي ملنګي وغه کې دی ګوي دی او پس پیر وخا اما خاوري او مو خاوره کې پیدا شو لوی امکان.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګي ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سوي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو په پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي. مثلا که قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو په تړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پسغه ووتو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولادت وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای سو.
میرمن مرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توڅه هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالت د حیوانات اوسېږي دوی حالت ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کې. موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړو چې د په هولندیا غا سپین واخ هغه ورته اچولې و پاسه مور ولادت کړو اما جوړه پاتې سیوه هر کومه کې ورته کړو نو خبر شوی دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېرې او ناپاکه تار باندې تړلی وه، بیا هغه تار د مور د پښې په غټه ګوته تړلی وه. دا بیخي موږ ته جالب وه. دوی ویلې دا هم دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي. درحال داسې کومه خبر نه وي، جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي تابند جوړه داخل کې پاتې کېږي. دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل سو مکمل، پس له هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي. او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو